کې وزیران هم وو د بلاروس د ولس مشر سره، نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې دی ورځ ته د مظاهره ذکر برابرې کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی، نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو، نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخترا نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وا، د احتجاجونو مظاهرو باندې وا، د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبرې شوې دي، هغه هم دا خبره کوي د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپریوتې، ټیټې کچې ته راپریوتو، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې، ځکه چې هلته کې په یو ویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو او بیا په څلویښتم باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې، نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کېږي چې اصل کې د کورمې نه، ځکه چې په کورمه کې تر د ویشتم نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 ته ورسېده، د شیعاګانو سنیانو تر منځ کومه خطر روانه ده، نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو، دا تورونه هم لګول کېږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده، نو دا غي د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي، پنګونه ده، سرمایه‌کاران دي، دغه ټول هر څه زیاتره دغه څه ګډوډ شوی دي.
او مننه محمد صاحب له تاسو مننه، له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه راسره وو، تر بیا مو په خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړې و مور سره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی او لداسې میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې لمرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نه ورکي، بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچیان به ټول 125 میلیارډ ډالر پیسې په خیریه کارونو باندې لګي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوخت لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخه ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرارومایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبان ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختی، دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اور بند لاسلیک کړي خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانه فسادات دې ته ځکه فایده کوي چې اسی د شتګردي کېږي، نو خلک کوئی پولیس سکي، دا فوج سکي، لیوی سکي، حکومت سکي، خو فرقوارانه فسادات کې بیا دې وي چې دې کې خو زموږ نه چلیږي.
تاسو وکي سې په کورمه کې چې شروع وانه
ایمو خپل پښتونکو
ایموی ویشه بی خالق ایموی و دین مذابی و قرآن دیوی کبلی دیو خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق پخپل و منزونو که چه قتل عمصر روان کرده
ملایان رو وزی علما رو وزی او ده کام سپنگیری را پورته شی دیتا زمونگا خوینده مینده چوله دیتا ودرگی او دغه جنگ دغه وور باندی او بوارو
شیو دا کار که دازیر دده سنیا بو چی پرده دا حق نکیگی از تک ما دنیات دی یو ایدا زما دی بلوی دا زما دی وقت زکا واقعست چی دا عام تلفات بکوش کن دویم دا چی دا حکومتونو دی کشک نشتا چی آغا رنگی فوری ردی عمل و سمرا چی پکار وو
او پر اسنی اول فشارونو دا طالبانو من کریدل یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چا ته مصپن هم نه ده کړی.
دوی خبريالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړی دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبريونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودي.
روسیې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بې ساري علاقمندي ښودلې ده او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی څو له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څنګه د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده، وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلی پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلی او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات یې نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افیری کرنډکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو دوی تمن هغه اختلافات نشي ښولی ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت ناوخت همدغه رقم مشکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات د طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې په اړه یې پاکستاني سرچینو ویلي. نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استاد یو شاو یونګ چې مولوی کبیر مولا امیر خان متقی مولا یعقوب او مولا محمد نبی عمری او نور طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي. د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي، نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپلو حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی، څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شننکو په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه دړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی، ګروپ دی، دا یې غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې د متحده ایالاتونو ملګري دي، چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی. لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ کوم مسایل دي یا په ظاهره چې کومې خبرې دي، په هغه کې چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتونو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهد و چې پکې لک تر لګه سلګ ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د ډزو ل برید نه جوړ شو چې پسرچ کې 15 سلوي خزي او ماشومان وژل شو او لا اتیا او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې لیو شمیر کسانو یې سرونه غوڅکړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي، بګن، نستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه لس کسان په کې مړه او یو ویشت نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغې پړچینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي، او د هغه ځینه به یې کډیو کې نو شیه به سنیولې او سنی به شیولې چې کوم پاتې شي به کډیو کې، او چې کوم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خان خوشحالېږي؟ یاره چې په پړچینار کې شیو سنی فسادات دي، نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډیل خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې په یون په نوم جاری وي، او په څه جاری ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی، او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدي ټولو کډو کا، او دوی په خپلو کې جنگ کوي، دا د شګردي او دا فوج دی، او زما خل روت
کور مکه د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي، نو بیا عمومي که د شیګانو کې مقابلې دي یا سنیانو پاري مس کې بیا مشکل جوړيږي. خو ګوره یو خبره کوم چې دا د عام سنیانو او د عام شیګانو ترمنځ بالکل سیو مشکل دی، خو د ځمکې خبرې دي، اخوانې مسلې دي، په قبایلي سیمو کې دا نورو کې شته. خوبانه کورمه کې بیا حساسیت دی چې هلته شیو سنی مسله دی بیا جوړ شي، حالانکه هغه داسې نه وي. یو د شیو دا کار دا زیر ده دی سنیان به چې په دغه ته حق نه کیږي، هلته بیا مدنیات دي، یو وي دا زما دی بل وي دا زما دی. وخت ځکه واخیسته چې دا عام تلفات به کوشول. دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګه فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو د وړاندې فوکس اچته شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپلمنځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامته کړې چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامته کړې چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپل د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لارینونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ لوی پکتیا قومونه ولسونه یې دې ته تیار یو چې مونږ یو ستره قومي جرګه جوړ کړو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. ای مونږ لوی پکتیا ایک جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شته دي. مونږ به داسې و جرګه جوړ کړو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. ها په دې به یو څه مسرې فرسي زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپل لورکۍ ته ای مکتب فیس ورنکم، ای کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو ذمهوري زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم ته یورده
پانان د امن د پار راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وګده کی دا بغزه کی دیو ته چې زر د پای ټکې کی خود شي او دیو ته زر تر زره آماده شو دي ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وګده نشي او دی ته د پای ټکې کی ګرو پس هر باندې ملایان راو وزي، علما راو وزي او د کوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې ماین دی ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو.
بلخوا کې سم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ترامپ اداره به کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي، خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکرات ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوهې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او لامدې عمله اشاره کړي چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2025 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدې پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او پدې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړی و که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دي ستا کور نه پرېږدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېخې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځینې پرېخې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړیو چې دا غي د بګرام یا دونه هم وکړه. زه به وې دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 عسكر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه مونږ اشغال ختم کړی دی او مونږ امریکا په ګونډو کړی دی. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګه ووزي دا به آینده وخت مونږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبری خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. د سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې له امله افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اگست له 15 د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سر نیونو او توقیفونو 256 د شکنجې او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرونو 15 بیا پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلومات ته لاسرسي ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. سعیده چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ته ځي یا به رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردولې داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزول دی، دا واقعیا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریښي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارورو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خبرونو خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصول خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوسم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیار متین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلی که په یو خبره اخلاص کو د جمهوریت د چتاته د وزارت حق درکړه او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړي. خو په وینا اوسنی افغانستان کې نیوکه خو پریک ده چې حتی په ژوندۍ تصویر باندې بندیز ده.
عمي عمي بلان گفتنای ما او طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما سن که حمایت کنید. اگر 10 سال قبل ما کار نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما معلوم نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د مېرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان مېرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګري ابۍ باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د مېړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. لدې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلې او لا هم خوشاله ده. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهېږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورم او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑه پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑه، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑه، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑه، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑه او کریم جنت بیا په 1.5 میلیونه هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نه شول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه ال راوندر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیر اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلی لپاره پخوانی مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبه خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هره پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشارې نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 100,000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 60 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو لخپل ملګروسته بچانو ته لخپل سرمایه نه یو ټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارده ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راځي ویلي دغه راځي زیاته کړې ده درې واړه بچیانې، یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزي او 6 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بې ډریوره ټرین لیکه به وي. خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به یې 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودی عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولی دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار به ورسره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت